السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې د ازادي په څپو کې اونیزه پروګرام خبریږي چې په افغانستان کې زلزله ځپلې او پر وضعیت پکې خبرې کیږي. په بیلابیلو ولایتونو کې دغو اړو کسانو ته د بشري مرستو د ټولولو کمپین روان دی. په څو شیبو کې نوریاس نوري دا خبرونه وړاندې کوي. نن پنجشنبه ده، د چونګاښ یا سرطان 2 د جون 23 خبرونه په خبرونو پیلوو. د جاپان حکومت یو چارواکی وایي هیواد یې په پام کې لري د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستو پر بیړنیو اقداماتو غور وکړي. د جاپان حکومت د کابینې مرستیال سی جی کیهارا نن په یوه خبري کانفرنس کې ویلي دوی له زلزله ځپلو سره د لازمو مرستو د همغږۍ په حال کې دي. د وړمې ورځې زلزلې یوازې په پکتیکا کې تر زرو زیات کسان مړه کړي دي. جنوبی کوریا هم ویلی چې په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د 1 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت مرسته کوي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت نن پنجشنبه دغه اعلان کړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي د دوی د بشري مرستو لومړی کاروان له کابل څخه په خوست او پکتیکا ولایتونو کې 4000 زیانمنو سو کسانو ته د مرستې لپاره ولېږل سو. دغه ادارې نن پر خپل ټویټر لیکلي د دغو مرستو هدف دا دی چې د دغو کسانو حیاتي اړتیاوې پوره او لاسنیوی وسی. ملګری ملتونه وایي چې نورې مرستې هم پر لاره دي. روسي ځواکونو په دونباس کې د کلیدي شهر لیسچانسک په جنوب کې د استوګنې دوی سیمې نیولې دي. دا په اصل کې ده چې روسي ځواکونه په لوهانسک د اوکراین د مقاومت د وروستي سنګر د بشپړ نیولو هڅه کوي. او د اروپایي ټولنې مشران په بروکسل کې سره جرګه کیږي چې په دې ټولنې کې د اوکراین او مالدووا د کاندیداتوري پر تصویب خبرې باید د اجنډا په سر کې وي. د اروپایي ټولنې ټول 20 غړي هیوادونه باید دغه اقدام تصویب کړي. داسې نه ښکاري چې په دې سرمشریزه کې چې نن او سبا دوام کوي د دغو دوو هیوادونو کاندیداتوري دي له کوم مقاومت یا مخالفت سره مخامخ سي.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
د آزادی پچپوکی د خبرونه تمو زنوري اس نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې په افغانستان کې د وړمش په مرګون زلزله د زانی او ماليزیا نو د ژغورنې او لټون د عملیات او لاغیزمن شو سره د عاجل مرستو په ګډون د زلزله پر مختلف اړخونو خبرې کوو. د وړمش په زلزله چې شدت د امریکا د جیولوژي د څېړنیز مرکز په حواله د رختر په کچا 6.1 ثبت شوی، تر ټولو زیات په پکتیکا ولایت کې زیانونه اړولې دي. د دې ولایت ګیانی او برمل ولسوالیو کې د زلزلې خلکو ته ډیر زیانونه رسولي. تر دا مخکې پورې د وژل شوو کسانو شمیر شاوخوا 1000 تنه و دي، ټپیانو شاوخوا 1500 تنه خودل شوی. زلزلې ډیر کلی بشپړ وران کړی دي. ملګرو ملتونو د شاوخوا 2000 کورونو د ویجاړېدو خبره کړې ده. د پکتیکا د عامه روغتیا رئیس حکمت الله اسمت نن مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د ژغورنې هڅې نن هم روانې دي او زیاته کړه چې په سیمه کې د ګلۍ او بارانونو د ورېدو او د لارو د خرابوالي له امله لرې پرتو سیمو ته تر اوسه بشپړه رسېدګي نه ده شوې. ښاغلی اسمت دغه راز وویل له ټپیانو سره د سیمې د روغتیايي کلینیکونو او روغتونونو او په سیمه کې د روغتیا د نړیوال سازمان او نورو لورو لخوا د صحي ټیمونو لخوا عاجل مرسته شوې او یو شمېر سخت ټپیان هم د کابل په ګډون نورو ولایتونو روغتونونو ته انتقال شوي. خو تر اوسه د ده په وینا د نړیوالو مرستندویو ټولنو لخوا د بشري مرستو رسولو بهیر نه دی پیل شوی. ښاغلی اسمت په دې اړه چې څه ډول عاجلو مرستو ته اوس اړتیا ده وویل
چې اوس په ساحه کې د متضررو خلکو لپاره اشد ضرورت چې د هغه سرپناه، د هغه خوراک، د هغه د وچکاک پاکې اوبه دي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د هر ناورین نه وروسته د ساري امراضو د شیوع لپاره زمینه مساعد او برابرېږي. موږ له ټولو نړیوالو ټولنو بشري سازمانونو چې د بشر په برخه کې کومک کوي له هغو نه د مرستې غوښتنه کوو.
د خوړو د نړیوال پروګرام WFP او یونیسف په ګډون ډیرو نړیوالو سازمانونو او خیریه ټولنو او یو شمیر هیوادونو له زلزله ځپلو سره د مرستو د کېدو ژمنې کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامز الاکباروف ویلي چې طالبانو تر اوسه په رسمي توګه غوښتنه نه ده کړې چې ملګري ملتونه د ژغورنې او لټون نړیوال ټیمونه سره منسجم او هماهنګ کړي. یا د ګاونډیو هیوادونو وسایل او تجهیزات ترلاسه کړي چې د طالبانو طالبانو لخوا اغیزمن شو سیمو تل استول شو تو امبولانسونو او یو شمیر هلیکپټر سره مرسته وکړي. الاکبروف دغه راز ویل چې دی باور لري چې په چشاوخوا 2000 کورونه به د زلزلې کاملا وران کړي وي. لبل خو د مرستو در سوالو د بهیر پترس کړي طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کلی چې پر خوراکي مواد او نور وسایلو بارات لاري له پاکستان رسیدلي، هغه همدارز ویل له ایران او قطر څخه هم مرستې ورسیدلي دي. پر بشري مرستو بار له ایران دوه الوتکه او له قطر څخه هم یوه الوتکه. دغه راز د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې هم د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یو ایس ایټ او فدرالي نورو شریکو ادارو ته امر کړی چې د دې مسلې جاج واخلي چې له ټولو اغیزمن شو سره څه ډول مرستې کولای شي. دا خبره سپینې ماڼۍ په یو بیان کې کړې ده. دغه راز په افغانستان کې دننه په کور دننه هم یو شمیر ملي سوداګرو او نورو خیریه ټولنو د مرستو د راټولولو بهیر پیل کړی دی. دا موضوع نن لخپل میلمنو سره څیړو. د خبرونه ته مو د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې استازي نادر خان کټوازی چې کلونه په دې جرګه کې د پکتیکا د زلزله ځپلې ولایت استازي توپ کاور بللی دی. د غراز طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت یو پخوانی مسول انجینیر شیر احمد فیضی هم زموږ میلمه دی. د همدې وزارت یعنی له طبي پیښو سره د مبارزې د چارو د وزارت د اطلاعات او ارتباطاتو د څانګې مسؤل مولوي محمد نسیم حقانی ته مو هم بلنه ورکړې ده. په ولسی جرګه کې د البته په پخوانی ولسی جرګه کې د کابل استازي رمضان بشر دوست به هم زموږ میلموي او د خوړو د نړیوال پروګرام دبليو اف پی له یو مسؤل سره به هم وغږیږو چې تر اوسه پورې دې پروګرام چې په افغانستان کې له اړو کسانو سره په دې تیرو لسو میاشتو کې د میلیونونو کسانو سره البته د خوړو په برخه کې مرستې کړې دي، د زلزله ځپلو سره څه ډول مرستو ته تیاری نیولی دی. دا خبرونه زه نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. په خبرونه په یوه برخه کې به تاسو ته هم وخت درکړو چې په دې اړه که پوښتنې لرئ له میلمنو یې مطرح کړي، او دغه راز هم که د هغو سیمو اوسیدونکي یاست چې زلزلې ځپلي یاست، کورونه مو وران کړي دي، خپل عزیزان مو له لاسه ورکړي دي، کولای شئ چې راسره تماس ونیسئ او خپلې غوښتنې مطرح کړئ. ازادي راډیو ده. راپښو د افغانستان د پخواني ولسی جرګې استازي نادر خان کټوازی ته اول ټولو ملمنو ته خره غلاس وایم چې لمو سره وصل شوی تخنیکی همکار وای چې یو شمیر ملمنو لمو سره وصل شوی من جمله نادر خان کټوازی. کټوازی صاحب خبرونه ته خره غلاس. تاسو د سیمې اوسیدونکي یاست، وروستی حال څه دی په هغو سیمو کې چې زلزلې ډیر ځپلې دي؟ د مخکې مو د ښاغلي عصمت څرګندونې واورېدې چې په ډیرو لرو پرتو سیمو کې تر اوسه پورې ارزونه بشپړه شوې نه ده چې دغه زلزلې څومره خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې. په تېره بیا ځاني زیانونه او د لټون او ژغورنې عملیات تر اوسه هم دوام لري، خو ټکني مختزي ځکه چې وای باران شوی او سړکونه هم خراب دي.
مننه تر څه مخکې د تاسو د درنو میلمنو ته فراغلاسم، او بیا د دغه پیښې ټولو قربانیانو ته، شهیدانو ته، جنت فردوس تفیانو ته مو بیرانی شپا، او د غمزپلو کورنۍ سره خپل تسلیت وړاندې کوم. یو بدمرغي نه ده، دغه بدمرغي سره روانه شي، له دې سره سره چې ابل او زلزله وسوه پرون ماښام او جګر ماښام بیا بارانونه او ګلۍ یخ داسې مغسو چې دغه سیمه باندې ډېر سخت دي، یو سراس سفر اله دی یخ. هغه بیچارهګان خو محتاج کېږي تر شنه اسمان لاندې وو، او دغه ورتګ بېله غم دلته خو لارې مخامې دي، دغه ولسوالۍ ډېرې لرې پرتې دي، لارې خامې دي، او اوس په دغه باران کې ورتګ لا نو رښتیا واقعا ستونزمن شوی ده. اوس وروستۍ هغه دغه دقیق شمېره هېڅ څوک هم نه شي درته ویلی، خو دومره ویل کېږي چې تر زرو کسانو زیات کسان مړه دي. حتی دي برمل یو پول سوالی کې یو کله مکمل تر غلان دي، تر دا کورن اور باندې څنګه دي چې څو کم ژوند دي دي نیو اتلی دي مګیان او دي مزیرو کول سوالی مور سره ګیان خډیر به تاثیر د ور سره جوړ کم، او مو آل تا چې د اوسنی حالات کې دي سیمه یعنی دی ولایت او لیوڅه دی پکتیا روغتیایي ټیمونه چې ورسېدلې دي نور دغه زیات مرستې نه دي رسېدلې. دی ولایت ولسوالیو دی ځوانانو نو کور ودانایي چې هغه پرون هم ډېر ورسېدل او نن هم ورسېدل او دی ویني پورته کې هم ډېر مرسته وکوله. دغه ستونزې تر اوسه پورې موجودې دي. نو د تاج خبرونو کې ما واورېدلو دغه دی کورنیو ملي سوداګرو له مرستو منندوی مگر کورنیو مرستو باندې نه کیږي تر څو پورې نړیوالې مرستې دلته نه شي را له نړیوالو دغه سوال دغه خواست د مال نړیوالو چې دغه طبيعي پیښي او دغه انساني ناورین دي له سیاست سره نه تړي. د دوی دی موضوع ما تاسو خبرونو کې واورېدلو چې له موږ څخه حکومت یا طالبانو له موږ څخه غوښتنه نه ده کړې لمول ټول خیریه برسټونو او نړیوال ټولنې څخه لمنو تخفلی بشری مرستې دې ډیر زره ورسوي وجد ډیر خراب ډیر څنګه د استراري د وجد
را تقبل شي د سید زینو کلو ویل شوی مثلا د گیانی عبد الله شاه د گیانی ولسوالۍ کې د عبد الله شاه غلچکی او د لوی گیان کلی وای زلزلې ډیر زپلې دي. داسې کوم کله شته چې تر اوسه پورې ډیر لری پروت وي او تر اوسه ژغورندوی ډلې هلته یا د لټون ډلې هلته نه وي ورسېدلې؟
مطلق دغه کله تر اوسه پورې مطلق به نه یې پاتې. دا کله چې مقصد بالکل جسو پورې چېدلې نه وي لټون یا ژغورندوی ډلې خو هلته دغه نه دي منظمې. مثلا دی یو تر یو چوکاټ لاندې یا تر یو سیستم تر غلا تر ادارې لاندې دی روان دي لکه په نورو نړۍ کې چې د پیښو بزید باندې کوم ماغه دي قوتونه دي هغه قوت خود نه ده موجود. دلته خل نور ولسوالیو څخه خلک راغلي دي ځوانان راغلي دي چې هغه ډیر متاثر دي. اول او کلیو ته ورغلي دي حالت فلاسوي دي بیا بل کلیو ته ورغلي بیا بل کلیو او دغه ولایتي اداره کڅن شینل نه پرنه خبرېغه یو څه کور دانه یایم چې دغه ټول ځانونه رسول دي لکه دغه مثلا انکشاف دا تو او جو کاپ دو ماجرینو دغه خلکو ځانونه ته دغه غره رسول دي پرسنل. نو دغه شکل تر اوسه پورې مطلق نه وي پاته. البته دغه برمل کې وضعیت یې مسما اوس د اخیره غوکو ولته ډیر د ټلیفون شبکې مله به د مرغ کار نه کوي. هلته نه وضعیت تر اوسه پورې سم پر نه ده معلوم.
بل بله کور ودان بیا به هم تاسو ته در شو. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت په خوانی مسول انجینیر شیر احمد فیضی هم را سره وصل دی. فیضی صاحب خبرونه ته خره غلاست. بله فیضی صاحب زما غاوري. بله د ولسی جرګې بل پخوانی غړی رمضان بشر دوست هم را سره وصل دی. بشر دوست تاسو ته بدر شو تر څو پورې زموږ اړیکه له ښاغلي فیضی سره ټینګیږي. مخکې کټوازی صاحب وویل چې دغه زلزلې زیانونه ډیر پراخ دي، لوی دي، په کورنیو مرستو نه کیږي، د ملي سوداګرو یا د دولت توان کې هم دغومره مرستې نشته، دومره وس نه لري چې لازم مرستې خلکو ته ورسوي، خو نړیوال باید لاس ورکړي. تاسو چې په ولسی جرګه کې د نړیوالو د مرستو بهیر هم مخکې څاره او اوس هم څاره، څه فکر کوئ چې د نړیوالو مرستې به هغه مستحق کسانو ته ورسیږي او په ټوله کې آیا نړیوال اوس کولی شي چې ډیر ژر په خلکو ته متضرر شوو کسانو ته مرستې ورسوي؟
دلوی خدای جل جلاله په نامه او د افغانستان د بېوزلو ولس په یاد او په ځانګړې توګه د دې هېوادوالو چې قرباني شوي دي. لابد مرغه یو داسې زلزله چې په افغانستان کې بې سابقه ځینو وایي چې ده. زه غواړم چې یو عملي یو هغه شی چې ما په خپل سترګو لیدلې دي یو تجربې نه پیل وکړو. تاسو په جریان یاست چې په بدخشان کې د آباریک په ولسوالۍ کې یو زلزله وشو، یو زمین لرزه وشو په 2014 یا 2011 کال. زه په یاد نه لرم. هلته هم رسنیو ډیرو اعلانونه وکړل او ټولو نلۍ بسیج وشو. حتی د مسیحیانو پاپ، د مسیحیانو مشر هم هغه د نړۍ نه او د ولس نه وغوښتل چې د افغانستان د ولس سره او د بدخشان د آباریک د ولس سره مرستې وکړي.
موږ په تلویزیون کې هم لیدل چې ډیر مرست راغی، حتی دی فیض آباد او دی ولسوالی دی مرکز په منځ کې د کامیونونه ولاړ وو، ځکه چې لاره بند وو. دومره مرست راغی چې هیڅ باور ور نه ده. او د افغانستان سوداګران او د افغانستان غټ غټ مشران او د افغانستان سیاسیون او هغه وخت وکیلان او وزیران او ټول هغوی اعلان وکړ چې دالر نه خبرې کول، چې دومره دالر موږ د دوی سره مرستې کوو. بیا څو میاشتې د دې کار نه تیر شو، افغانانو مات هم مرسته لیږلی وو، سل ډالره، دوه سوه، پنځه سوه ډالره، شاوخوا یو اتیا زره ډالره د ما په لاس کې وو، راغلی وو د افغانانو. بیا څو میاشتې وروسته زه ولاړم او خود مې ونیول چې ولاړ شم بدخشان کې په دا سیمه آبادي کې. په دې سوچ وم چې هلته چې زه ځم ستونزه به حل شوی وي، خو دا خلکو چې پیدا کوو دوی که دا پیسې یو اتیا زره ډالر ویشو بیا ویدیوګانو شفافیت په بنسټ په فیسبوک خپره کیږي. زه د ما سوچ دا و چې دا یو اتیا زره ډالر چې زه هغوی ته ورکوم، دا د سیګرېټ دپاره وي، د چای دپاره وي، د یو کیک و کلچه دپاره وي، ځکه چې زه په دې باور یم چې اوس دوی هر یو یو کور لري، یو ژوند لري او هیڅ ستونزه نه ده. هوا هم سړه وو، ژمی پیل شوی وو. هلته چې مې ورسېدل ما خپل سترګو ولیدل چې دا خلکو هنوز تر خیمې لاندې ده او هوا ډیر سړه وو.
بله،
بیا ما وویل چې دا ساده دا خو امکان نه لري، هیڅ ځای د دوی دپاره ته آماده نه وو، هیڅ مرسته اساسي نه دي شوی وو.
بله،
حتی د دوی په خیمه کې ښه کمپل هم نه وو.
مننه.
بیا دا یو اتیا زره ډالر ما هغوی ته وویل چې د خیمې نه وباسو او د دوی دپاره کور کرایه واخلو، په هغه سیمه یو اونۍ زه پاتې شوم. دا په دې معنا ده چې هغه میلیونونه ډالر چې راغلی وو هغه د مستحق لوس لپاره ویشل شوی نه وو. اوس له بده مرغه اوضاع بدتر هم ده چې یو سیاسي او ډیپلوماتیک ستونزه هم ده، او بل د بین المللي نهادونه افغاني کورنۍ جوګانو دوی سل په سل خپلواک ده، سل په سل د دوی لاس آزاد ده چې هر شی چې وغواړي دوی کولی شي.
مننه کور ودان. بیا هم تاسو در شو تر ډیره به اوس به ممکن اغه لومړیتوب د لټون عملیات او د ژغورنې عملیات وي او لومړنی عاجل مرستې. تاسو یادونه وکړه موږ د خبرونه ته د بشیر د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت د اطلاعات او ارتباطاتو مسول مولوي محمد نسیم حقانی ته هم بلنه ورکړې ده. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې ورسره مخکې ارتباط نیول شوی او هغه ارتباط ورسره پرې شوی دی. زموږ یو بل میلمه هم مخکې را سره وو، د همدې وزارت پخوانی مسول انجینر شیر احمد فیضی، له ده سره هم ارتباط پرې شوی دی. تخنیکي همکار اشاره کوي. خو بیا به در شو کټوازی صاحب، تاسو سره ته خدای وکړي چې زموږ تاسو اړیکه پرې نشي. بشردوست صاحب یادونه وکړله چې دغه مرستې چې پخوا هم په دغسې یو حالاتو کې شوې وي، دا یو پیاوړي میکانیزم ته اړتیا لري چې څار پې وشي او په زمن کې په خپل وخت د ټولو ادارو مرستندویو ټولنو او حکومت سره یو ځای شي، د خلکو او ورسول شي. فکر کوئ چې دغسې یو میکانیزم نه دی رامنځته شوی؟
مننه. نه، تر اوسه پورې داسې میکانیزم نشته، نه داسې میکانیزم موجود او نه داسې مرستې رارسېدلې دي. د بشردوست صاحب خبرې زه تاییدوم، د دې خبرو په تایید باندې دغه اوس هم له بده مرغه دغه کومې نړیوالې مرستې چې لږ یا ډېرې راځي، د دغسې د لوږه ځپلو افغانانو ته په دغو مرستو کې هم ډېر درغلۍ کېږي. نو په دغسې بیړنیو حالاتو کې په ټوله نړۍ کې دغه یو هغه داسې دغسې ځینې خودخوا او ځینې چالاک کسان رامخته کېږي، هغه خپل جیبونه ډکوي. زما پرون مې دغه پیشنهاد و دی چې هلته که چېرته زما توان ورسېږي چې دغسې یو ګډ یو آیات د ولس د حکومت او د خیریه مؤسسې چې کومې دي د دغو یو ګډ آیات جوړ شي چې ولس هم په هغه کې شامل وي، چې ولس هغه رښتینې سم پاک کسان کې شامل وي. کولای شي تر یو اندازې پورې دغه هغه کنټرول کړي، او که هغه چې نه وي بیا لکه څرنګه چې بشردوست صاحب وویل، دا مرستې چې راځي مرستې به بیا ډېرې له یو لاسه بل لاسه کېږي، له کابله دلته پکتیکا ته رسېږي، له پکتیکا ولسوالیو ته رسېږي، او په ولسوالۍ کې هم هلته مستحقو کسانو ته رسېږي. بیا هلته خو مستحق کسان موږ تاسو پیږو چې بدمرغي دا د چالت د تعلیم کچم ډیره ټیټه ده. هیڅوک دغه خپل حق پیم نه ځني، دغه خپل حق خبر هم نه دي چې ما ته څومره شی راغلی، د څومره موضوع مستحق یم. یعنی دا شی دي ما ده چې دغه غوښتنه وکړي، یا غریب ته که بس ملک څور کول کېږي مغه قناعت ور باندې کوي. نو چې دغه لپاره یو دغه شی یو مکمل یو ښه هغه میکانیزم چې ورته جوړ شي او دغه چوکاټ کې دغه مرستې سرا ورسېږي او وویشل شي. اوس اوس چې موږ هغه ته بیا هم بښنه غواړم چې د موضوع نه ووځم. دغه د خلکو ډېر بیړنۍ غوښتنه چې ده د سرپناه ده د دوی، اوس عاجل دوی د خوراکو د تلو د اوبو هغه لري، او له ورسره ورسره د دواګانو د درملو او د طبي پرسونل چې هغه خو دغه دریو اندازه پورې طبي پرسونل رسېدلی دي. دغه که چیرې دغه نړیوال کولای شي چې له ګاونډي هېوادو څخه دغه هغه پرک یعنی نه درالېږي، له اروپا او له امریکا چې هغه را رسېږي دلته له ګاونډي هېوادو چې خوم دی هغه خپلې نمایندګۍ لري، هغه خریداري کولای شي دلته یې رالېږي.
بلې کټوازې سمنننه بیا به هم موږ هڅه کوو چې په تیر د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام له یو مسول سره وغږیږو چې دې پروګرام د ځانمن شو خلکو لپاره د امرستو لپاره څومره مدګی نیولې چمتووالې نیولې دی، او آیا امرسته تر اوسه پورې رسیدلې دي کنه او که په لار دي. موږ هڅه کوو خو کله دغه بحث نه وزو یو پښتنه بیا تاسو ته هم راځي کېږي ورسته چې ډېر کلون تاسو د همدغه پکتیکا ولایت استازي په ولس جرګه کې پاتې شوی وای، او له مختلفو لورو اوس هم دا انتقادونه کېږي مخکې هم کېده چې د پکتیکا ولایت له بیا رغونې لپاره دومره ډېره توجه په دې تیرو شلو کلونو کې نه و شوې، او اوس چې کله دغه طبیعي پیښه هلته رامنځته شوې ده، هلته دغه د ناخوالو او ستونزو موضوع هم رابرسېره شوې ده. خلک په خپلو لاسونو په کلنګونو او بیلچو باندې مړي له کنډوالو راباسي، یا نور خلک ژغور، یا ما نور وسایل تجهیزات امکانات هیڅ هلته نشته ده. دا یوه پوښتنه ده چې بیا تاسو ته راځي کېږي خو اوس به ورشو د طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت پخوانی یو مسؤول انجینیر شیر احمد فیضی به تر سره وصل دی. فیضی صاحب، دی هله چې زموږ اړیکه پرې نشي، مخکې بشر دوست صاحب او دغه راز کټوازی صاحب د مرستو یادونه وکړله. کله تاسو پوښتم چې په دغه سي پیښو کې مخکې کده زلزلې او چې پیښې شوې دي، یا د سیلونو، یا د بارانونو، یا د غونډیو درخوې دو، څه ډول تاسو عاجل ورته رسیدګي کړې وه، او که دا اوسنی وضعیت سره پرتله کوي څه توپیرونه پکې وینئ؟
مننه. سلامونه تاسو ته او درنو مېلمنو ته اوریدونکو ته. نو دا خو طبعا معموله خبره ده، ځکه چې افغانستان غرنی هیواد دی. د افغانستان په مختلفو برخو کې د ورښتونو له امله، د غورفیدنې له امله، همداسې د زلزلې له امله مصیبتونه رامنځته شوي دي. بیا دا ستره غمیزه رامنځته شوه چې د دغه غمیزې ټولو شهیدانو ته جنتې برین او مجروحینو ته عاجله شفا ورسینو ته او د زړه صبر غواړو. نو موږ هم د وزارتي طرزالعمل سره سم په خپل وخت کې د ولایتي ادارات سره، ځکه چې موږ په همغه ولایتي اداره کې مسؤول کسان هملته مستاکونه لرل، بیا د ایمرجنسی د اضطرار کمیټه او د ده سره تر څنګ موږ د ځینو رضاکارو ځوانانو سره یا د شوراګانو سره هم په اړیکه کې وو چې دغسې اضطراری حالت رامنځته کېږي. یوه خبره یو بود هغه مسله ده چې موږ هغه وظیفوي مسؤلیت مسؤولو کسانو ته راځي کېږي، بل طرف ته وجیبه ده موږ د وظیفوي مسؤلیت تر څنګ هغه وجیبه هم چې موږ ته یا د موږ په شمول هیوادوالو ته، بنسټونو ته، خیریه بنسټونو ته یا نورو رضاکارو ټیمونو ته راځي کېدل. نو په دغه برخو کې مو هغه کسان هم ډېر زیات داخله وو، تر څو پورې هغه امکانات چې د وزارت یا د مسؤولو کسانو سره کوم امکانات چې موجود وو، د هغه امکانات نه به موږ استفاده کولای. او د دې تر څنګ هغه موارد چې د خصوصي سکتور سره یا د نورو رضاکارو ټیمونو سره موږ امکانات لرو، د هغوی نه به موږ استفاده کوله، تر څو پورې چې هغه متضررینو سره په وخت سره رسیدګي وکړای شو.
مننه کوربدان. بیا به هم تاسو ته پوښتنې راځي کو خو د همدې وزارت له بشري له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت د اطلاعات او ارتباطاتو مسؤل مولوی محمد نسیم حقانی لمکسر جمعنه کرده و مخکی زور سر وغی گیده لما وسم تلیفون ارتکو خو تلیفون نپورتکوی که هم داشه بز مغاگا آوری نو لطفاً دیخ پرونه که گردون وکری دی خلکو پختنشتا در دیری پختن مکسر مطرح دی چه ملت غاری واوری چه دی وزارت تر اوس پوریت سه تیارین ولیده او آیا کافی امرست با زیانمنشو خلکو تا ورسیگی که او نرسیگی. مولوی سب محمد نسیم حقانی به همداشه باز مقرق اوری خو رابه شده تا چه تروسه پوری نریوالو مرسندوی طولونو زیانمنشو تا چه تدابیر نیولی دی افغانستان لپاره دی خورو دی نریوال پروگرام ویان وحیدالله امانی هم رسر وصل شوی دی لجرمنی. امانی سب خبرونه تا خراغلاست.
مننه نویسه. سلام تاسو ته، سلام رتاس ټولو درنو اوریدونکو او درنو د باز درنو ملمنو ته.
کور ودان امانی صاحب چې موږ سره یو ځای شولې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خو په دې تیرو لسو میاشتو کې میلیونونو کسانو ته په افغانستان کې مرستې رسولې دي. اوس چې په پکتیکا کې دغه ناورین رامنځته شوی دی، زلزله شوې او طبیعي آفت رامنځته شوی دی، تر اوسه پورې خو هغه ارزونه هم نه ده شوې. خو ستاسو د پروګرام هم آمادګي ښودلې ده چې زیانمن شو ته به مرستې ورسوي، که په دې اړه راته ووایي چې تر اوسه پورې مرستې مو رسولي او که په لاره دي.
ډیر مننه رکی صاحب. پرونه ما تاسو همکاران سره خبرې درلو دی په دې اړه د لبد مرغه دغه زلزله چې ډوړه مشه په افغانستان کې رامنځته شو او چې یو ځپلې د لجزیاتونه ډډه کوم چې د تاسو برنامې پروګرام وخت به هم ډیر کم وي. د خلکو نړیوال پروګرام له خپل ټولو بشري همکارانو سره که هغه ادارې دي ملي پساده باندې دي که نړیوال ادارې دي افغانستان کې فعال دي دغه راز انجوګانې او د ټولنو سره په همغږي د خپل چمتووالی لري. زمون ولایتی همکاران سیمه ته رسیدلي او نور همکاران په لارو کې دي. د خوړو نړیوال پروګرام همدانن د خوړو د خوراکي توکو یو قطار له کابل نه حرکت وکړو او په لارو کې به ان شاء الله ډیر زر به سیمه ته ورسیږي. د ځپل شوو اغیزمن شوو خلکو ارزونه او د هغوی سرګانې دوام لري په سیمه کې. مونږ د اوس لپاره د درې زره کورنیو لپاره چمتووالی لرو چې دوی ته خوراکي توکي ورسوو او که چیرته احیانا د خلکو شمیره زیاتیږي، یعنې د بېوزلو خلکو د اړمنو خلکو شمیر زیاتیږي، د هغې لپاره به هم آمادګیانې ولرو. متاسفانه یا له بده مرغه ویلی شو چې افغانستان د یو بشري بحران سره یو بشري ناورین سره مخ و او دغه وروستۍ زلزلې پر دغه ناورین نور هم ورزیاته کړه. او زموږ غږ پر نړیوالو دا دی چې خپلو مرستو ته ادامه ورکړي تر څو موږ وکولای شو د افغانستان هغه بېوزله خلک چې واقعا بشري مرستو ته اړتیا لري د هغوی لاسنیوی وکړو.
کوروان امانی صاحب، تاسو پروګرام او په د ترڅنګ نور نړیوالو مرستندوی ټولونو په تیرو لسو میاشتو کې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته هم اړو کسانو ته مرستې رسولې دي، یعنی یوه شبکه تاسو جوړه کړې ده اوس په افغانستان کې، دغه شبکه څومره تاسو ته توان درکوي چې وکولی شئ ډیر ژر هم دغه د پکتیکا د زلزله ځپلو سیمو ته هم مرستې ورسوي؟ د موضوع کتلوي مرسته ده، یعنی په کتلوي ډول تاسو دغه تیرو میاشتو کې مرستې رسولې دي، ایا دا د سره مرسته کوي دغه شبکه چې تاسو ایجاد کړې ده؟
بله دقیقا. تاسو وګورئ دبلیو ایچ پی په افغانستان کې په ټولو څلور دېرش ولایتونو کې فعالیتونه لري. په لرې پرتو سیمو کې خلکو ته مرستې رسوي. همدغه خوست او پکتیکا ولایتونو کې تر اوسه پورې موږ په سلګونه زره خلکو ته د خوراکي توکو مرستې رسولې دي د کال د پایل نه. او لکه څنګه چې تاسو وویل د ډبلیو ایچ پی یا د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د سلو شاوخوا کې انجوګانو سره کار کوي. دغه انجوګانې د افغانستان په لر او بر په ټولو ولایتونو کې فعالیت لري. موږ له وړاندې هلته سټاکونه لرو د خوراکي توکو زیرمې لرو، موقتی زیرمې، البته توضیح دغه نه هم توضیح لپاره چې هلته خوراکي توکي زیرمه شوي دي. د نورو برنامو پروګرامو لپاره هغه نه هم کولای شو استفاده وکړو. او دغه راز به موږ په پام کې لرو چې د اوسنی وضعیت کې د درې زره کورنیو په شاوخوا کې کله چې موږ د خوراکي توکو مرستې رسوو او یا په لاره کې دي، د دې نه علاوه به موږ موقتی د خوراکي توکو زیرمې جوړې کړو تر څو نور خلک چې هغوی اړمن ثابتېږي هغوی ته هم مرستې ورسوو. د ظرفیت یا د وړتیا له لحاظه د بېشمې هیڅ کومه ستونزه نه لري. د ډېرې اوږدې مخینې په لرلو سره په دې برخه کې ټول امکانات لري چې هغه د خوراکي توکو لیک دی، هغه د خوراکي توکو ویشل دي یا رسول دي، دغه برخه کې موږ کوم څونځ نه لرو. او لکه څنګه مې چې وویل د دې شپې د خلونو لوی پروګرام چمتو دی چې د خلکو ته ځانمنو او غږمنو خلکو ته مرسته ورسوي، او غږ مو پر نړیوالو دا دی چې خپل مرستو ته دوام ورکړي تر څو وکولای شو چې د افغانستان هغه د مخ له مخ کې نه موجود بحران یا ناورین چې بشري ناورین وو هغه باندې لا ور زیاته شوی ده، د زلزلې ور زیاته کړي، نو لا نور مرستو ته باید چاوي.
یو پوښتنه چې مخکې کټوازی صاحب مطرح کړل او بشر دوست صاحب او د غرض ازادي رادیو یو شمیر اوریدونکو هغه موضوع د مرستو د شفافیت چې آیا مستحق کسانو ته رسیږي که نه رسیږي، دا یو پوښتنه ده. تاسو څه ډول خلک مستحق پیژنئ د مرستو لپاره؟ تاسو سره سیمه ایز د طالبانو چارواکي همکاري کوي، ادارې همکاري کوي، او که خپل ټیمونه لري چې سروې کوي چې کوم کسان مستحق د مرستو دي؟
وګوره د دې شپې په خپل سر یوازې مرستې نه رسوي او یا مرستې لیستونه یا سرویګان نه ترسره کوي. همیشه د ملګرو ملتو په چوکاټ کې په افغانستان جام یو دفتر دی په نهغه چې یو ان او چا موږ ورته وایو، د دغه دفتر وظیفه یا دنده یې همدا ده چې ټولې بشري مرستې همغږي کړي، نو د هغې تر چتر لاندې د بشري ادارو ټیمونه په ګډه جوړیږي، سیمو ته استول کیږي، سروېګانې په ګډه ترسره کیږي، یعنې د ګډو ټیمونو لخوا کور په کور سروېګانې ترسره کیږي، او وروسته د هغې نه هغه څوک هغه کورنۍ چې مستحق پیژندل شي ارزونې نه وروسته هغوی ته مرستې رسیږي. په دې برخه کې یوازې د ملګرو ملتو ادارې نه، بلکې په دې برخه کې انجوګانې، په دې برخه کې خپله د خلکو یا د ټولنو استازي، مالي ادارې او اجتماعي مسولین د خلکو کوم چې دي ټولنیز مسولیتونه چې لري هغه ټول سره په همغږي دغه چاره ترسره کوي. ولی شکایتونه شته، مونږ هم منو په دغه سیمه کې بد ستونزې وي چې دغه ستونزې زمونږ حق پر خپل هیوادوالو باندې را دي چې دوی زمونږ سره مرسته وکړي. یو د شکایت کول دي، یو د شکایت رسیدل دي. شکایتونه راځي، مونږ هم منو، یعنی دا نه چې مونږ بخي سل په سلو کې ټول کارونه سم روان دي، دغه سیمه کې بد ستونزې وي، خدای غوښتنه ته دی راځي د لو په مخه باندې موږ د خلکو مرسته ته اړتیا لرو تر څو موږ سره معلومات شریک کړي، دقیق معلومات راکړي، او هغه سیمه کې چې کومه څنګه دی ویني د دبليو سی آر د خلونو اړوال پروګرام لمرستو نه ناوړه ګټه اخیستل کیږي، په بازار کې پلورل کیږي، مستحق خیاړمنو خلکو ته نه رسیږي، دوی کولای شي موږ سره اړیکه ونیسي، د ټلیفون شمیره موږ لوړان دوی سره شریک کړي دي، دا یې هم شریک وو چې 0995555440 وړیا شمیره ده. اما مونږ خواهش یاد مونږ کله له دوی نه دا شهر څومره کولای شي د مغه شکایت پاړه باندې مونږ ته جزئیات راکړي، هغه بل مونږ سره مرسته وکړي تر څو پر موقع هغه د دوی شکایت ته رسیدنه وشي.
کور ودان د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی، تاسو ویلو چې ډیر وخت نه لري که کولای شي را سره پات شي، خو یو څو اوریدونکو به هم را واخلو، او کنه کور ودان چې په دې خبرونه کې مرسته راګډون وکړ، امکان شته چې تاسو را سره پات شي؟
از ذکر اشتیا وایم چې وخت مدیر ما وختل در سره پاتې شم، اما ممکن بند
منځ
منه دي، نو ان شاء الله په نور برنامه کې ستاسو خدمت کوم.
کور ودان وحید الله امانیو د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام ویان چې د دې پروګرام له لوري په افغانستان کې د پکتیکا له زلزله ځپلو خلکو سره د مرستو د تیاریو په باب نور معلومات را سره شریکول. د ازادي رادیو د ازادي پڅپو کې خبرونه او ريز نوري اسنوري د خپل تخنیک همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. ملمانه محمدي د افغانستان د پخواني ولسی جرګې استاذ نادر خان کټوازی طبيب خود درسي دو په چارو کې د دولت وزارت د پخواني دولت وزارت البته مسول انجنیر شیر احمد فیضی اوس د همدي وزارت د اطلاعات او ارتباطات مسؤول مولوی محمد نسیم حقانی ته مو هم بلنه ورکړې وخه لپرلپسی هڅو سره سره زموږ ټلیفون یا زموږ اړیکه نه جواب ویاو، نن یې وخت چې دوی وایي چې دغه وزارت څه تیاری نیولای دی، ځانمن شو خلکو ته څه ډول مرستې رسوي، خلک پوښي چې دغه حکومت دوی په غم کې دی. بلې قدر من اوریدونکو تاسو لپاره هم فرصت دی چې په دې خبرونه کې را سره برخه واخلي. البته کوم د مرستو ټټر وهلې وي د مختلفو سیمو څخه کوم وینه ورکړې وي یا مرستې راټولې کړې وي او که په خپل د پکتیکا اوسیدونکو یاست زلزلې ځانمن کړې وي نو کولای شي چې راته ټلیفون وکړي او د خپل سترګو لیدلې حال راته ووایي چې څومره زیان درته رسیدلې ده. یو اوریدونکو دی بلې کټوازه صاحب او بشر دوست صاحب تاسو او فایزي صاحب را سره اوسئ. یو دوه درې اوریدونکو راخلو بیرته تاسو درځو. مهرباني څو کول کوم زمو ټلیفون کړی لطفا پر موضوع خبرې وکړي.
زه سلام ما تاسو ته وایم تاسو د نو مې منو ته د وین کې سلامونه وایم. مونږ دا شپه په ټول جماعتونو په ټول ملایانو باندې غکو په ټول مولایانو غکو چې پاک جماعت کې دی وس پرنا ورته ټول شي افزر ته زره دی ولولې کې دی چې زلزلې زبونو خلکو ته چا دی دی چاجو متاج
مننه کور ودا
بل بل داګه کوم په ولې داګه دم کوم چې په ټول هغه خلکو غا کوم چې تاسو کوم کنه کې چې دی غلا ونه کې دی خلکو صندوقونه ماتنه کې دی خلکو جبونه ونه کله ونه لکی اوار سره داګه کاک ذات دی وس پاری وسلام پیرا
کور ودان مننه. یو بل اوریدونکو هم دی مهرباني ځان راو پیژنې دی ازادي په چپو کې خبرونه ده.
نوری صاحب غمونه واړه برابر دي غمونه واړه برابر دي د وطن غم می په ځواني کې زړوینا. نوری صاحب محترم تا ته سلام او د ازادي رادیو اوریدونکو ته خاص ځانګړي سلامونه. زه اسد الله صافیم د سندونو کور لغمان نه.
صافی صاحب خبرونه ته خره غلاست. تاسو دغه ملمنون څه پوښتنه لري او خپل د طالبانو له حکومت څخه چارواکو څخه څه غوښتنه لري؟
مننه نوری صاحب. متاسفانه دا چې زه اوس داسې فکر وکړم چې په روغتون کې او ما ځینې زخمیان موږ تم راغله په لغمان کې د لنګار ولسوالۍ مربوطاتو کې سیلابونه راوتی دي خوړونه راوتی نو اوس مدرسې مورانه کړي د شاګردانو یو کورم غورځیدل کم از کم د 15 سالور کس زخمیان یو کس مړ وغه موږ تر وړو جسد نو سره میاشت نن نړۍ مننه چاغي کومک ساحه ته رسیدلې او د خوارولس بس هغه سره همکاري کوي او الته په پکتیکا کې مې سمفیان دي د ته پوانځي موږ سره سمفیان و غیلته په کارونو بوخت دي سيته امه ته زخمیانو عجل واقعیت ته ولاړ دي نو موږ مټ په مټ د وطنوالو خدمت کیو. او نوري صاحب ساروان صاحب یو غوښتنه د طالب مشران نه دالرم چې دغه کومکونه چې نړیوالو کړي دا په حق اقدار ته وسپارل شي کنه ځینې کور نه دي چې ټول پلار مور هر څه لاله سور کړه غي سم نه لري دا خوښینه خبر ده نو واغې ته به خپل پلاس کومه کورسی نو ډیره مننه چې ماته په خبرونه کې وخرا
صفای صاحب کور ودان لغمان زموږ اوریدونکو یو بل اوریدونکو به هم راوخلو بلې مهرباني ځان راو پیژنې زموږ تخنیکی همکار وایي چې اوریدونکو راته پیغام پرخې دی کې دی چې دا پیغام واورو بیا به هم خپل ملمنو ته ورشو. د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې دوه استازي نادر خان کټوازی رمضان بشر دوست او دغه راز طبي پیښو د رسیدو په چارو کې د دولت د پخوانی دولت وزارت مسول انجینر شیر احمد فیضی زموږ ملمنه دي. یو اوریدونکو دی وایي زموږ تخنیکی همکار د مهم راوخلو مهرباني څوک او کوم زموږ ټلیفون کړي. بله بل زما غک اوری
السلام علیکم ز احمد غنی له ولایت ده
با او بخیلکم زی او توک. بله
احمد غنی له ولایت محترمه ز خلاد پک
غک موسم ناوری دل کیگی
دا چرپو
تاسو ته پکته
بل اوری
د پکته کانه مو ټلیفون کړی ده. بله غک ناوری دل کیگی بله
زما आवाज لری
استاسو غک سم ناوریدل کیږي ورسبه بیا کوم کوشش وکړي چې ورسبه بیا ټلیفون وکړي غک سم ناوریدل کیږي. بیر تر ازو بشر دوست صاحب تاسو ته بدر شو. بشر دوست صاحب تاسو یاست؟
بله چې
بله یو پوښتنه هغه داده چې تاسو ډیر انتقادونه مخکې هم کول پر چارواکو په پخوانی حکومت باندې په مسؤول چارواکو چې دوی د ملت په غم کې نه دي. اوسنۍ وضعیت تاسو څه ډول ارزوي؟ مثلا د خبرونه ته دغه اوس د ازادۍ په څپو خبرونه کې موږ د طالبانو مسؤل چارواکي را بللی وو دا نن یو پر ناورین باندې موږ خبرې کوو. کومه خاصه موضوع هم نه ده سیاست سره مې ارتباط نه لري بل هم نه ده یوازې خلک غواړي پوسی چې اوس دغه واکمنان د دوی لپاره څومره هڅې کوي، څومره هلې ځلې کوي، د دوی په غم کې دي نه دي، ولې دوی خپل غږ ملت ته رسوي؟
د مخه د دینه زغولم چې دوه ټیکټ اشاره وکم د تاسو په اجازه. لومړی ټیکټ داده چې تر هغه ځای چې زوینم په جریان کې هم د ولوس کور ویجاړ شوی دی، خلکو ویجاړ شوی دی. اساسي کار چې باید وشي او فورا او عاجل باید وشي، دا خلکو باید د دې ځای نه انتقال ورکړي، د ګردیز کې، د پکتیا په مرکز کې، د خوست په مرکز کې، او د پکتیکا د شران په مرکز کې. هلته د جګپور مقاماتو ډېر شش کورونه شته، بلډنګونه دوی جوړ کړی دي، د پخواني جګپور مقاماتو ځینې تشدیدلې دي، او یا په کابل کې دي. د بېلګې په توګه که په دا ولایتونه ځای نه و، یوازې په کابل کې د جګپور مقاماتو ډېر شش کورونه دي چې اوس تشې دي، سوک نشته. د بېلګې په توګه دوی عاجل باید د هلیکوپټر لاری د کابل ته راوړي، او په دې کورونو ځای به ځای کې، ځکه چې دا کورونه د ولس پیسې نه جوړ شوی دي، او دوی د ولس پیسې نه چې کلا کلی و دوی جوړ کړی دي. په زرګونو خونه اوس په کابل کې تشې دي چې دوی کولی شي چې ځای په ځای شي، د هغوی ځای نشته چې په هغه ځای پاتې شي. یو مسله بله ټیکه دا ده چې د افغانستان اساسي ستونزه له بده مرغه دا و چې د ما نیوکې دوی ونه واورېدل. په دا څوارلس کاله کې دوی 15% د ما نیوکې، د ما بلندیزونه دوی واقعا پام کول، عملي کول. افغانستان حالت په دو حالت نه و، او دوی اوس هم په بهرنیو هیوادونو پناهنده و فراری نه و. درېمه ټیکه دا ده چې اساسي ستونزه په افغانستان کې سیاسي، اجتماعي او فرهنګي ساختار ده، او بین المللي ساختار ده. موږ نشو کولی چې د یو غل نه دا هیله ولرو چې هغه د غلا سره مبارزه وکړي، یا د یو شرابخور نه دا هیله ولرو چې د شراب سره مبارزه وکړي. ټول هغه فاسد نهادونه که بین المللي نهادونه وو، که داخلي نهادونه وو، که خارجي نهادونه وو، په افغانستان کې اوس فعال ده، سل په سل فعال ده. اوس د ځینو په مشري کې یو طالب راغلی دی، د بېلګې په توګه، چې هغه هېڅ اداري تجربه نه لري، یو هېڅ تخصص نه لري. دا د ملګرو ملتونو نهادونو په افغانستان کې غټ غلا دوی کوي. ان جوګانو په افغانستان کې دا کار کوي، د ولوس خلکو ته چې دوی وایي چې ونډه ورکوو، چې هغوی ګډون وکړي. څوک ده شوراګانو چې جوړ شوی دي؟ د ولوس شوراګانو نه ده، د ګذر وکیل چې مجوین و هغه د کوسه خلکو هغه فکرې نه ده، هغه په زور د ګذر وکیل شوی دي. او غلا هم د خلکو کوي چې د ولوس په نوم دوی خپل ځان استازي بولي، که غټ استازي ده، که واړه استازي ده. دا سیستم، دا ساختار په افغانستان کې حاکم ده. که دا په دا ساختار کې اساسي یو سلطه درجه بدلون را نشي، ډېر ستونزه به حل شي. د خوړو بین المللي پر یو جمله زه غواړم چې اضافه وکړم، تاسو په اجازه. د خوړو بین المللي پروګرام اعلان وکړ چې شاوخوا 1.5 میلیونو افغانانو ته دوی مرسته کړې دي په دا شپږ اووه میاشت کې، د دوی رسمي اعلان ده. اما دوی هیڅ وخت نه دي ویلي چې څومره مرسته کړې دي. دوی وایي چې موږ نقدي او جنسي مرسته کړې یو. دوی وایي چې موږ شاوخوا 9 میلیونو افغانانو سره، بېوزلو افغانانو سره، د ګورستانګانو سره مرسته کړې یو. او بیا دوی اعلانوي چې د افغانستان د بېوزلو ولوس د 9 میلیونو اضافه شوی دی، 6 میلیونو ته رسیدلی دی. درنیم شاوخوا 3 میلیارده مرسته دوی ځینې، دوی خو نه وایي چې څومره مرسته کړی دي، څومره پیسې دوی مرسته کړی دي. ځینې سیرن شوی وایي چې 2.5 میلیارده 3 میلیارد ډالره د بین المللي د ټولنې د مالیات ورکوونکو د پیسې نه دوی مرسته کړی دي. ما ته 1 میلیارد ډالر ورکوي، زه کولی شم چې په یو کال دا فقر بېوزلي کاملا د افغانستان نه ورک کړم. 1 میلیارد ډالر دومره پیسې ده چې د باور وړ نه ده. په دا شرط چې شفاف او درست او په ځای او په یو سیاسي او اجتماعي او کلتوري ساختار متمرکز دا باید مصرف شي، چې د دې خلکو چې کار کوي، د دې مشر واقعا سل په سل متخصص وي، زلسوي وي، او د ولس لپاره کار وکړي.
دا خو ایدیال ده، تاسو دغه غږ همیشه اوچت کړی دی، اما داسې یو میکانیزم چې هغه کاملا شفاف وي، ستاسو په نظر آیا په افغانستان کې رامنځته کېدی شي؟ لنډ کراته ووایه.
بالکل زه خود د افغانستان کې نه یوازې د خلکو استازو هم وزیر وم، د پلان په وزارت کې هلته مې نه میاشته کار وکړ.
یو میاشت وروسته د پلان وزارت ساختار 180 درجه بدلون راغی. هر وقت کرزی د افغانستان غټو مشرانو جهادي چپی بین المللي سفارتونه هغوی فشار راوړل چې ولې دا کارونه کیږي. ما لومړی په داخلي د پلان په وزارت کې په ساختار مې اساسي بدلون راغی، راوړل پاک زلسوی متخصص متحد او ځوانانو ته یا نورو کارمندانو تجربه درلود هغوی ته مې دنده ورکړ. مقرر کړ د دې لپاره چې زه په دې باور یم که یو سیاسي اراده وي، که دوی په خپله پاک وي، که دوی په خپله زلسوی ولري، وطن دوست وي، تخصص او تقوا ولري، زه باور یم چې په یو میاشت موږ کولی شو چې ډېر عالي یو ساختار داسې جوړ کړو چې یو افغاني یو ډالر هم بېځای مصرف نه شي.
مننه بشر دو شپ کټوازه شپ تاسو وشه د یو بل پښتنه زله خاغلی فایزین مطرح کوم. فایزی صاحب د طالب تخنیکی همکاري شاره کوي چې ارتباط مور سره پرې شوې دی، خای په صورت باندې کور سره بیرته مور سره ارتباط ټینګ شو بیا به ور سره وګیګو. کټوازه شپ د طالبان د واکمنۍ دغه د سباند لاس میاشتې ووزی دغه سي پیخ چې را مست شوی یو په افغانستان کې له نورو ستونزو باندې هم اضافه کړې ده. فکر نه کوي چې دا د دوی لپاره یوه لویه ازموینه ده چې آیا ملت غم به وخوري، ملت به ترې راضي وي له دغه سې شرایطو کې چې اوس مثلا پکتیکا کې دغه لویې زلزلې دومره لوی زیانونه اړولي دي.
مننه. دا داسې یو پوښتنه ده لکه تاسې مخکې به بیا پوښتنه راسه وکړي چې دغه تا دوه دورې یا زیات هغه د وکالت چې دلته وکړه او تاسې څه وکولو، یعنی دغه یو څوک چې له مثانې د بندې وي او بیا پسانه کې ځینې نه وي اسانه کې ځینې نه ځي ستونزې معلومېږي. نو زه پوهېږم چې کله چې اوس د طالبان چې له ثانې د بندې وو او اوس راغلي دي د حکومت چوکاټ ته، دغه ستونزې دوی اوس در کولای شي چې دلته څومره ستونزې دي. پاره باندې دغه یوازې د حکومت په توان کې نه ده، دا د طالب د حکومت په توان کې خو نه ده، که هر حکومت دغه په توان کې نه ده چې دلته دغه ستونزې او دغه حل کې دغه ډیره مشکله ده ورته، تر څو پورې چې خلک په ولس ملاتړ نه ورسره وکړي او په دننې او د باندې نړیواله ټولنه ملګرتیا همکاري نه وکړي. موږ تاسو خو یو یعنی که څوک دغه باندې څنګه ولاړ ضد کوي چې نه دا چې نه کېږي دغه نه چې کېدای تر څو پورې چې دغه هیوادوال ټول لاس نه کې ور هیوادوال لاس نه کې سره ور او هم نړیوال همکاري نه وکړي. دغه چې ستونزې ډېر قوي قوي دولتونه دي، ډېر زورور دولتونه دي، موږ تاسو وینو چې دغه شپې کې راځي نړیوال مرستې ورسره کوي، دوی دی یوازې نه شي پوره کولای. خو دلته مو یو مسله مهمه دغه تنظیم مسله ده چې بیا زه یادونه کوم، دغه ډېره مهمه مسله ده چې دلته چې دغه مرستې کومې راځي، مرستې به راشي را وبرسېږي فکر کوم، خو چې دغه خلکو ته صحیح ډول باندې ورسېږي. او تاسو بله پوښتنه کوئ چې وای کوه
بله پوښتنه خو همدا وه، پکتیکا وروسته پاتې هیواد ولایت ګڼل کېږي، تاسو یې استازی وئ، تقریبا 12 کاله په ولسي جرګه کې د همدغو خلکو. نن هغلته موږ وینو چې مثلا پکتیکا څومره خوار ولایت دی، ولې توجه نه ورته کېدل دې ولایت ته؟
ډېره ښه پوښتنه ده. دا مار چاته دغه ویلم دي او موږ یو افغانان په مجموع کې یو بد دغه سې لرو، دا د سیاسو خپل مسؤلیت نه مني په نورو باندې. اول خو زه دغه خپل مسؤلیت منم او زه خپلې نیمګړتیاوې منم چې په ما کې به خامخا ډېرې نیمګړتیاوې وي. ما به دا د پکتیکا سم تصویر دلته نه وي وړاندې کړی، یعنې هغه د پکتیکا نیمګړتیاوې به مې دلته د چارواکو تر غوږو پورې نه وي رسولې، دا د ما نیمګړتیا ده. او بل خبره دا ده چې دومره خبره مثلا ما کچیرته نور خو دما دلته دغه چیره و د ما عمل خلکو ته معلوم ده. پکتیکا له بنیاده پکتیکا ډیر وروسته پاته و. پکتیکا کې په مخ کې په ټوله پکتیکا کې دا مثلا یو مثال نه ده، په ټوله پکتیکا کې یو پخه خښته پخوانیو حکومتونه وای کی مو چې دغه اول د کرزی اداره رااله والی یو خام کوټه و دغه درلوده، یو څو نور کوم خونی وي نور به هیڅ نه درلوده. پا
پکتیکا له هغه حالت تر اوسه پورې ډېر تغیر کړی د کتاج په دغه وخت کې دغه کرنه ته ورغلی یاسئ لا یې تصویر ووینئ یا اوس یې ووینئ پکتیکا ډېر تغیر وکړه او د تعلیم په برخه کې پکتیکا ډېر پرمختګ کړی د دغه شنه په ځال باندې پاره ده البته دلته د پکتیکا ولایت سوستو ستونزې وي پکتیکا ډېر پراخ ولایت ده موږ له بده مرغه موږ له دا چټله ګاونډي سره موږ ګاونډیان یو او تاسو پوهېږئ چې هلته د امنیتي وضعه به همیشه خراب وه پروژې په صحیح ډول باندې نه سوی بشپړېدای دولت حاکمیت په سمه معنا باندې نه و دغه ټول هغه سره ملګري وو چې پکتیکا د نور افغانستان په هغه باندې یعنې نور هم وروسته پاتې ده ټول افغانستان مګر پکتیکا لا وروسته پاتې ده دا اوس هم پکتیکا یو څه په خو ولاړ ده یو خبره یادونه باید وکړم یا موږ د خرنه کې څه تعمیرات لرو یا په نوره پکتیکا کې دا د پکتیکا خپل زیارکښ ولس ده چې په عربو په عماراتو په ځو کې مزدوري کوي راوړي یې دلته هغه کوي
مننه کټوازه صاحب کور ودان فایزي صاحب تاسو ته بدر شو کراشو همدلته د زلزله زپلو پر موضوع باندې د اشغورن او د لټون عملیات تاسو په نظر مخ په خوانیو تجربه ته په پام سره آیا او دغه د پکتیکا غرنی موقعیت او جغرافیایي موقعیت په پام مغه سیمه چې زلزله زپلې دی فکر کوي چې دغه عملیات بنن بشپړ شي
نوری صاحب جغرافیایی موقعیت تا پکتو سرا حالات تا پکتو سرا وضعیت تا پکتو سرا رسیدگی تا پکتو سرا دا کوم ارقام چې اوس هم د ولسونو سره د خلکو سره د شوراګانو سره یا د مسولو کسانو سره د جګړو سره موږ تکراراً پاړی کې کیو دا ارقام چې مطبوعاتو ته یا تاسو ته یا د نورو ته رسیدلې دي دا هم فکر نه کوم چې دقیق به وي ځکه لا یو واړه الته اوس هم د سیلابونو له امله لارې بندې دي رسیدګي په سره کم ته چې لازم ده په هغه شکل سره نه ترسره کیږي او دیګیانو برمل ولسوالۍ په اړه ځکه چې برمل کې هغه مرغه کلی کې همداسې په ګیان کې نو کوم امکانات یا کوم تجهیزات مجهز تجهیزات د همدغه مسلې د حلولو لپاره یا د خلکو د رایستلو لپاره خلکو ته د نجات ورکولو په برخه کې چې لازم او ضروري وو په همغه شکل سره په همغه توقع د خلکو د توقع کومه چې توقع وه تجهیزات هلته موجود نه دي شتون نه لري ځکه چې مجبور دي چې تر کوم تجهیزات چې ته انتقالی یا به د اردن نه انتقالی یا د مرکز شهر نه به انتقالی په لارې کې د سیلابونو له امله یو د سیلابونو موضوع ده بل هلته مخابراتي سیستمونه نشته ترڅو پورې خلک په عین وخت کې په هغه وخت کې چې لازم او ضروري چې رسیدګي ورته وشي خلکو افهام او تفهیم نه سره رامنځته کیږي نو دا غټه ستونزه ده نو اوس هم د خلکو نه فکر کوم چې دا یو بشري ناورین رامنځته شوی ده دا یو دردناک حادثه رامنځته شوی ده چې په لسګورو نه بلکې په صلحاو کسان حتی تعداد ارقام دي په زرهاو کسان اوس هم مجروح شوی دی شهیدان شوی دی نو دغه وضعیتو ته په کتو سره د حالاتو ته په کتو سره امکاناتو ته په کتو سره صرف باید موږ په دې باندې کفایت ونه کړو دا باید مسؤولو کسانو ته ورنس پرول چې دا د پیښو د رسیدو په چارو کې د دولت وظیفه ده یا د مکلفیت ده نه په دغه سي استراري حالات کې په دغه سي ایمرجنسي حالات کې دغه د مسؤلیتونو په بیا فرق دی وظیفوي مسؤلیت ترڅنګ مو مخ یادونه وکړه چې هغه موږ ته بیا واجبم او واجبام لرو د خپل هیوادوارو په خیال کې دا که په هر برخه کې چې خصوصي سکتور په برخه کې د اسکواټر یا لوړ دی نور مجهز تجهیزات چې دوی لري باید په اسرع وخت او زمان سره دوی همغه ځای ته رسولي وای او اوس هم ایموګ غاګ هغه خصوصي سکتور هغه ماشینداران چې د ایموګ غاګ اوري په اسرع وخت سره باید هغه خپل هیوادوارو ته دوی باید همغه ساحاتو کې دوی رسیدګي وکړي شي امدارنګي د نورو رضاکارانو ټیمونو نه مغښتنه دغه ده چې هر څومره موږ او تاسو پر رضاکارانه ډول سره ځوانان سنگيري دي مشان په همغه ځای ته رسیدګي کړای شي ځکه چې ما مخ یادونه وسته چې تجهیزات نشته متأسفانه چې اوس هم هله خلک به لاس او خې په واسطه سره هله خلک لګیا دي خلکو ته نجات ورکړي یا د خلکو ژوند ژغوري
مننه کور ودان خبرونه ته څو شیبي پاتې البته څو دقیقې پاتې دی پاتې دا بحث روان غاړو د افغانستان د پخواني ولسی جرګې غړی نادر خان کټوازی تاسو څه ډول ارزوي دغه طبي پیښې چې رامنځته کیږي، یوې لمخ کې تدابیر دي، یوې په جریان کې او یو وروسته، تر ډیره په دغه جریان کې ډیر تمرکز پرې کیږي. آیا فکر کوئ چې اوسنی دغه زلزلې ته په پام سره د ژغورنې عملیات، د لټون عملیات، پخوانیو تجربو ته په پام تاسو چې لیدلې دي، آیا دا کافي وو؟ یعنی په خپل وخت رسیدلې دي؟ یو مسؤول اداره خو باید وی چې دغه سره هماهنګ کړي وي، او حداقل یو انسان، دوه انسان ژوند کې ژغورل کیږي، له کنډوالو راایستل کیږي، خو دا غټ خبره ده.
مننه. د مسولیت کثیر ته مثلا موږ دغه مسولیت یوازې په حکومتي چارواکو اچو، نه دی وته وان څه نه رسیدګي کولای شي. او پرون چې زه یو څه مخکې مو ویل چې زه مطلب خوشاله سم جنې لدلته له کابل مغه هلیکاپټر ډیر زر سهار وختي مغه مسایه ته ورسېدلو، د مستجدو زخمیانو ډیر انتقال لپاره او ولایتي اداره ورسېدله. په یو څه باندې زه ډیر خوشاله یم، ډیر زیات باندې خوشاله یم. هغه په سیمه کې، په ولایت کې، په دپرتو ولسوالیو کې د ځوانانو یو احساس وو. ما چې پرون لیدل دا چې ټول ولسوالیو ځوانان بینه دي چې مثلا د کوم کار ولري، دکانداري ولري، خو ولري، بد ولري، د ټول ځوانانو خپل مخرب په خپل موټر او په خپل کرا هغه باندې ځانونه سایه تر سوالو، ځانونه د شفاخانه مخ تر سوالو جوینی ورکولو لپاره. دا هغه کټه شانه کلیدلې وای دغه د یو ډیر احساساتي شانه وای. او په دغه باندې زه د پکتیکا، پکتیا او د خوست د ټول د ځوانانو متقدر زیات منندوی ما چې دغه خپل ملي مسؤلیت، د خپل دغه د ځواني وغه شې مسؤلیت وطن په مقابل کې درلود، دغه په صحیح توګه باندې سفر سوالای.
مننه بشر دو صاحب، کپلان راته وای ولس په دغه سي وضعیت کې څه کولای شي، حکومت څه کولای شي، او نړیواله ټولنه. بله بشر دو صاحب،
لومړی ټکی دا ده چې د پکتیا ولوس او د افغانستان ولوس ډیر بي وزره ده، وجه د تجه ده. اما د افغانستان مشرانو، که وکیلانو، که وزیرانو، که مرستیلانو، که ولسمشرانو، که جهادی و چپی رهبرانو، که والیانو، که جنرالانو، که ولسوالانو، دوی وقتا دست جوان لری چی دی امریکا مقامات دست جوان نلری. اوس دوی باید حساب ورکی پا پکتیا که سو سلکونه دی نظامی تیک پروانسات جور شوی دی، او نور په پکتیا دومره وبل لري، پکتیا دومره شمعدنونه لري. نه یوازې پکتیا، بامیان، بدخشان، اما کار نه دي شوی. 3 تریلیون ډالر په افغانستان کې راغلي دي. اوس باید یې هغه غل نه پوښتنه وشي چې دا پیسې چیرته ولاړ شو. یو ټکی دومره ټکی دا ده چې په داسې مهمه مسله باید د افغان د امارات ویان، د رسمي ویان باید ګډون وکړي. هغه باید ځواب ورکړي، ځکه چې دا یو زر افغانان وژل شوی دی. دا یو عادي مسله نه ده. دا دوی چې
موږ خو بشردو صاحب، موږ خو بلنه ورکړې و، خو بلنه مو ورکړې و مولوي صاحب محمد نسیم حقانی طبيب خو در رسید دو په چارو کې د دولت وزارت سره واده هم کړې و، تر اخره پورې هغه ټلیفون نور تکو، ټلیفون نه ځوابوي. نو فکر کوي چې بله،
دا خو کان د افسوس راي ده چې دوی نه حاضرېږي، حتی باید دوی رسمي ویان، ځکه چې دا د یو وزارت مسله هم نه ده، دا د دوه وزارت مسله هم نه ده، د ټول امارت مسله ده. د شاه، د ایران د شاه حکومت ویجاړ شو، یو څو میاشتې د مخه یو زلزله په تبریز کې شوی وو، او هلته ډېر فساد وشو، هلته خلکو ته رسیدګي ونه شو. د داود خان کودتا هم چې یو ټکی یو زما په وند یو دلیل چې هغه تېر شه بریالی شو، همدا و چې د ظاهر خان په آخري دوره کې یو وچکالي راغی، ډېر افغانانو مړ شو، ځکه بیا بین الملل ټولنې مرسته وکلمات ظاهر شاه مامورین هغه وخوړل. اوس هم امارات باید په دا پوه شي چې که د ولس ملاتړ ونه لري، دا دوی تر اچول کیږي. او زه په اول نه لرم چې بین الملل مرستي ولوس ته ورسیږي، ځکه چې دا په خوانی ګورګان اوس هم په افغانستان کې بین الملل ده، که هیوادونه ده، کنجوګان ده، که دا
ولوسي
نهادونه دوی وایي هغه په خوانی غل حاکم ده له بده مرده.
مننه. کور ودان د افغانستان په خوانی ولوسي جرګې غړي نادر خان کټوازی، رمضان بشر دوست، طبيب پیکو ته رسیدو په چارو کې دولت وزارت، د خوانی دولت وزارت البته مسول انجینر شیر احمد فیزی، د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی هم. نه مننه چې په یو برخه کې را سره ګډون وکړ. د طالبانو یو مسول چارواکی مهم را بللی او مخکې یادونه وکړه خو لپاره لپسې تماسونو سره سره زموږ خبرونه کې انګړونو نکړل. په دې هیله چې د پکتیکا زلزله ځپلو خلکو سره عاجل مرستې وشي د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. خو له ازادي راډیو سره اوسې زموږ بل خبرونه هم همدې زلزلې ته مرګونې زلزلې ته ځانګړې شوې. تر اوسه پورې په پکتیکا کې د زلزلې له امله د مړو شوو کسانو شمېر شاوخوا همغه زر تنه ده او ټپیانو هم یو نیم زر. او دغه راز ویل کېږي چې شاوخوا 2000 کورونه وران شوي. د لټون د ژغورنې عملیات تر اوسه دوام لري او د مرستو د رسولو بهیر هم په پیلېدو ده یا پیل شوی دی. کور ودان چې په دې خبرونه کې تاسو هم راسره ګډون وکړ، زه نوریاس نوري او زما همکار تخنیکي همکار قادر جلالوف، له تاسو اجازه غواړم.